مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غړي کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. د کورنی او سیمایز مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري، خو په سر کې پام وکړئ د انیسا اجمل نه د دې سات تازه خبرونو ته.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، د امریکا ولسمشر په کندوز کې پر یو اسپیټال د هوایی بریدونو د پلټنو شمنه کړې ده. پولیس چارواکي وایي نن د قبایلي سیمې بکاخیلو مشر سعد علی خان په یوې چاودنه کې بچل شوی دی، او روس ویلي دي چې په شام کې به خپلې هوایی حملې نورې مزیاتې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندوز کې د بی پولو ډاکټرانو پر یو اسپیټال د اوو هوایی بریدونو د بشپړه پلټنو ژمنه کړې ده چې ښکاري امریکایي ځواکونو کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي دي دا بریدونه چې پکې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي د جنګي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا پیښه د خفګان ډکه بللې او په دې اړه یې غمرازي شریکه کړې. د دې نه وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې مشر سید رادل حسین ویلي دي لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دي که په روغتون د برید ثابت شو نو دا د جنګي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. د بیپلو ډاکټرانو د لوای په کندوز کې د خالي د شپې په هوایي برید کې د دوی د اسپیټال ځینو برخو ته زیان رسیدلی دی. د کندهار امنیه کمانډان بیا وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته ولاړ شي او د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق دا خبره پرون ماښام په کندهار کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. هغه زیاته کړه
موږ د مرکزي حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې ځون سم کولی شو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه رامت کوي موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرازق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو روستې پرمختګ د ولایتي ادارې کمزوري او د نه همغږۍ نتیجه ده. پولیس چارواکي وایي په نیمه قبایلي سیمې بکاخیلو کې د امن کمیټې مشر سعد علی خان نن په یوې چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې سعد علی خان د بکاخیلو نه بنو ته روانو چې ګاډی یې د سړک غاړې د بمی چاودنې ښکار شو. په دې پیښه کې د سعد علی خان زوی زخمی شوی هم دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د نامعلومه وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب پرون مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترین کوټ په مهر آباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه یې وواژه. د محمد نایاب په وینا معلم حبیب الله په سیمه کې یو بااثره قومي مشر و. تر اوسه د دې حملې ذمهواري چا نه ده منلې. امنیتی چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې څلور وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه پرون په خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په تېرو څو ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولي کوټ ولسوالو دغه راز د لشکرګاه په دوراهي سیمه کې د وسلوالو پر ځایونو افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل شوي او څلور ژوبل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پېښور کې چارواکي وایي د پېښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په یوې ماشومې کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوی دی. په پېښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله خان نن مشال ریډیو ته وویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دې نوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمېره 45 ته ورسېده. د ډاکټر اکرام په خبره په پېښور کې به د راتلونکي لسمې نېټې نه د پولیو ضد څلور ورځنۍ مهم هم پیلېږي. یاد دې وي چې پرون د پېښور مرستیال کمشنر د لړمي او ډاکسي د دوه منتخب شوو کانسلرانو له دې وجې د نیولو حکم ورکړ چې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکول او نور خلک یې هم د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه منع کول، خو تورنو کانسلرانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرینه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. روس ویلی دی چې په شام کې به خپلې هوایي حملې نورې هم زیاتې کړي. دا هیواد مخکې ویلي وو چې د ستمبر د 1 نیټې راهیسې هوایي ځواکونو په شام کې څه باندې 60 الوتنې کړي او د ترهګرو ځواک یې زیات کمزوري کړی دی. د روس د دفاع وزارت چارواکي جنرال اندري کارتاپولوف پرین وویل چې روس به په شام کې نه یوازې د الوتکو په ذریعه بریدونو ته دوام ورکړي، بلکې په خپلو هوایي بریدونو کې به لا نور شدت هم راولي. د کارتاپولوف په خبره روس په شام کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 500 اهداف په نښه کړي دي. بلخوا په شام کې د بشري حقونو د سار ادارې چې مرکزی په برتانیا کې دی او په سیمه کې د سرچینو د شبکې په ذریعه جګړه ساري ویلي دي چې په شام کې په تیرو څلور ورځو کې د روس د هوایي بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي چې پکې 8 ښځې او 8 ماشومان هم شامل دي. د عراق د بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته لاغې وژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. د غبري د کازیمیا سیمې په ادن چوک کې پر یو چیک پوسټ شوي چې له کبله یې لږ تر لږه 60 کسان زخمیان شوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قمندانې د مرکز د ویان د سادمان ویلي دي امنیتي ځواکونو د دریو برید کوونکو له ډلې یو تن په ډسو وژلي او دوه نورو په ځان پورې تړلي بارودي مواد چولي دي. د یوې څارونکي ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغو بریدونو ذمهواري منلې ده. او وروستی خبر دا چې یو فلسطینی تن د بیت المقدس په زوړ ښار کې پرون په یو اسرائیلي کورنۍ حمله وکړه او د دغې کورنۍ پلار او یو بل تن یې وژلی دی. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی تن د امنیتي ځواکونو په ډسو ووژل شي، ده د دې کورنۍ دوه نور غړي هم زخمیان کړل. دغه اسرائیلي کورنۍ د مغربي دیوال په لور د خپل کور طرف ته روانه وه. د اسرائیل د پولیسو ویاند وویل دا وژنې یو ترهګر برید و. د فلسطین یوې سخت دریځې ډلې اسلامي جهاد ویلي دي چې برید کوونکي د دوی غړی و. د خبرینو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې سات تازه خبرونه واورول. په روانه خبرونه کې به د ریپورټونو واورئ. د افغانستان په کندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو خلاف د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. بلخو افغان څېړونکي وایي د دې هیواد حکومت دی د کندوز په اړه په پاکستان د تورونو پر ځای نړۍ ته د پاکستان د لاسوهنې ثبوتونه وړاندې کړي. د تعلیم ماهرین وایي پاکستان کې د سکولونو په نصاب کې د نفرت خوروونکي موادو موجودګي د ټولنې لپاره ناسور دی.
لکه صرف یو مسلمان چې دی که نه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کیږي.
په تیره یوه لسیزه کې وسلوالو په قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه او هسپتالونه تباه کړي دي. څېړونکي وایي وسلوال د بنیادي انساني حقونو مخالفت کوي.
زواج به اضافه ښکاوونو چې دا ګرمو سکولونو دا زموږ د کلتر خلاف دی او دې ته جنکۍ راځي او د میټرنټي سنټر چې کوم هلته د زنانه لپاره جوړ شوي دې ته دلته د قبایلي زنانه راځي او دا دل چې بېحایي د جنکۍ لویږي.
او د اتحادیې هیوادونو د غوښتنې په جواب کې روس ویلي چې په شام کې به هوایي بریدونه نور هم سیوا کوي. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د افغانستان په کندوز ښار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوختي د هیواد څېړونکي وایي چې افغان حکومت دی د کندوز ښار د سقوط په اړه خپلې ذمهواري په نورو نه شوي او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وي نو په کار دي چې ملګرو ملتونو ته یې وړاندې کړي. بلخوا د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری اعزاز چودري ویلي افغانستان کې منتخب جمهوري حکومت موجود دی او د کومې ډلې لخوا د دغه هیواد کومه برخه نیول پاکستان ته د منلو وړ نه دي. تفصیل د اسد لودین رپورټ کې ورو.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي له کلونو راهیسې د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه سوی چې پاکستان د وسلوالو طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قرباني دی. د یادو کارپوهان له ډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول سرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټې نه کړي، بلکې په دې اړه باید رسنیو او د ملګرو ملتونو سازمان ته اسناد وړاندې کړي تر څو د دې هیواد په اړه پریکنده تصمیم ونیسي. دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخباراتو مرستو سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. دا سینه کېږي لکه موږ چې د کندز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونه کړو، د پیښې پرده د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچوو. حتی وویل سوی چې په کندز کې څو پاکستاني جنرالان جنګیږي. ډېر خندونکې خبر ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه تېر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو د خلکو استازي وایي دا چې د کندوز ښار او د هیواد د یو شمېر ولایتونو د ولسوالۍ په سقوط او رامنځته سو بمي او وسلوالو حملو کې د پاکستاني استخباراتو لاس دی، ولې په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي. په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازی محمد عبدوایي دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم سازمان ملل متحد خودشان متحد
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناټو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پرېکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز ښار تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیولو یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د کندوز په جنګ کې د پاکستان استخبارات په لاس لرلو تورنوي او وایي چې د کندوز جنګ مشري پاکستان کوله. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د سیړونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی که څه هم په دې اړه څه نه وایي چې د کندوز په سقوط کې کوم هیواد لاس درلود، خو په ظاهره پاکستان ته اشاره کوي او وایي دا ښکاره ده چې د افغانستان په جګړو کې کوم هیواد ښکیل دی.
د افغانستان حکومت تل اسناد وړاندې کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې څوک ښکیل دي. دا هغه پوښتنه ده چې تل ورته ځواب ویل شوی دی، او د کندوز مسله ډیره مهمه ده. داسې راپورونه شته چې ښکاره کوي د تل پشان بهرانیان د دې جګړې تر شا دي. دا چې څوک دي دا هم روښانه ده، خو بیا هم کمیسیون نه ګمارل شوي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
څېړونکي وایي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري او ملګرو ملتونو ته نه وړاندې کوي، دا نو د حکومت ستره کمزوري ده.
هلته د پاکستان نشایع کیدونکي د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په کندوز کې د طالبانو د وروستیو بریدونو نه پس په کار ده چې پاکستان په خپله خاوره د هغو طالبانو ختمول شروع کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان ته په کار دي چې په وسلوالو کې د ښه او بدو فرق نه کوي او پر خلاف یو شان عملیات وکړي. بشیر ګواختر ته د دې لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله په 1998 کلونو کې پاکستان افغانستان کې د روسانو په وړاندې د جهاد په وختونو کې ژوره مداخله وکړه او د نړۍ تقریبا هر جهادي ته یې په خپله خاوره ځای ورکړ، ډیرو خلکو فکر کاوه چې پاکستان به له دې ګډوډۍ هیڅکله راونه وځي. د لیکوال په خبره پاکستان نه یوازې افغانستان او هندوستان کې وسلوال د خپلو اساسو او لاسپوڅو په توګه کارولي، بلکې په چین کې فعال یو غور بلتون پال هم په 2001 کال کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته پاکستان کې میشته شول. په مقاله کې راغلي چې د جند الله ډلې د فعالیتونو له وجې ایران هم له پاکستان ورته ستونزې لري. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 تر بریدونو وروسته کله چې د افغان طالبانو د ملاتړ او اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو له وجې د ټولې نړۍ سترګې پاکستان ته واوښتي، پوځي امیر پرویز مشرف خپل ملک د وسلوالو پر ضد یو لړ ګامونه واخیستل، خو هغه هم د کومې اوږد مهالې ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره نه وشوي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان بیا هم طالبانو ته پټنځایونه ورکړل او په قبایلي سیمو کې داسې عملیات وکړ چې طالبان ختم نه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله تیر کال د پاکستان پوځ ضرب عضب عملیات پیل کړ، نو ټولو دا ویل چې اوس پالیسي بدله شوې او اسلام آباد به د ترهګرو ځپلو ته مخه کړي. که څه هم د لیکوال په خبره تیر کال هم افغانستان کې د تشدد پیښې کمې نه وې، خو ډیرو فکر کاوه چې دا یوازې لنډمهاله جګړې دي چې د ژمي په راتګ سره به کمې او یا هم ختم شي، خو داسې ونه شول. په مقاله کې زیاته شوې چې څو ورځې وړاندې طالبانو د کندوز ښار ډېرې برخې ونیولې چې پاکستان په سمدستي توګه د طالبانو لخوا یا د سیمه کې د خلکو وژل او زورول ونغندل. د لیکوال په وینا د دې معنی دا ده چې که ترهګري پاکستان کې وي نو پر وړاندې به یې مقابله کیږي، خو که افغانستان کې وي نو پاکستان به بې پرې پاتې وي. په مقاله کې راغلي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان دوه مخې پالیسي حد نه لري. که طالبان پاکستان کې بریدونه کوي نو د هندوستان د جاسوسي ادارې لاسپوڅي ګڼل کېږي، خو که طالبان افغانستان کې ترهګر فعالیتونه کوي نو هغوی ازادۍ ګټونکي بلل کېږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د کندوز تر پیښې وروسته باید پاکستان د افغانستان د پالیسۍ په بدلولو سوچ وکړي. لیکوال وایي چې پاکستان باید په خپله خاوره د افغان طالبانو موجودیت نور ونه زغمي او زر تر زره دې وباسي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
نن د اتوار ورځ ده او د مشال په راتلونکو خبرونو کې به د مشال مرکه هم اوري، خو راځو د دې ګړې یو بل خبر ته چې په پیښور کې په یو ماشوم کې د پولیو نوې کیس مخ ته راغلی چې ماشوم کې د پولیو ناروغي ښکاره شوې ده او دا راز په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو د ټولو کیسونو شمیره 15 ته ورسېده. د پیښور نه خپل خبریال شبیر جان راته یو شیبه وړاندې دا ویل.
دا د پیښور څنګه فقیر آباد سیمه ده، هغه کې د پولیو د 13 کلنې ماشوم ده افیانو یې ده، هغه په پای کې د پولیو وارث تصدیق شوی دی. لږ څه به وړاندې زموږ د خیبر پښتونخوا کې کوم د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي دی ډاکټر اکرام الله هغوی سره خبره کړې شوې، نو هغه ویل چې بالکل د دغه ماشوم ټسټونه شروع د وړاندې لیبارټري ته لیږلي شوي، خو د لیبارټري نه د هغې چې کوم ریزلټ راغلی دی بېګا نو د هغې تر مخه دی کې د پولیو تصدیق شوی دی. زه به دا ووایم چې د هغوی د وینا تر مخه په ټول پاکستان کې د پولیو د رنځ د سخت کړ د رنځ چې کوم ماشومان دي هغوی شمېره 15 ته رسېدلی ده، چې په کې په خیبر پښتونخوا کې 15 او په قبایلي سیمو کې 11 دي.
ښه، دا د پولیو د کمپاین هم وایي چې په څو ورځو کې شروع کېدونکی دی، دغه کله دی؟
بالکل، دا مشال راتلونکي اومدې میاشت له 3 میاشتې سره بدنې کمپین شروع کیږي او دغه ډاکټر اکرام الله مشال لیډو ته دا مول چې دی نه چې کوم کمپینونه دي ټین کړی دي، دا ټوټل نه کمپین لري چې دا دی هدف ته چې په دې نه کمپین کې به پاکستان د پولیو نه مکمل صفایي کې دا نه کمپین کې یو شوی دی، یو د 3 میاشتې شروع دی او باقي هو مرحله وار هر میاشت کې میاشتنې کمپین دا د 3 میاشتې وړ تر یو 16 میاشتې پورې.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی او د خبرونه چې ما خام په شپږو بجو سرته ورسیږي هم په دې سپو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. رازو یو بل ریپورت ته د سواد په سیدو شریف ودود یا حال کې 13 ورځ د پښتو ادبی نړیوال جرګې ټولنې تر سوري لاندې د سواد د اتلانو په نوم یو ادبی دستور اوښو چې پکې د قامی وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او مشر ملمو نو موړي په دغه موقع ویل چې د اتلسم آئینی بدلون نه پاس هم صوبې ته اختیارات نه دی ورکړل شوی، ځکه پښتو ته د سرکاري ژبې حیثیت او ترلاسه نه شو. د غونډې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او دا ریپورټ را لېږلی.
سوات سیدو شریف کې د سوات سیمې هغه اتلان چې پښتو ژبې ته د شاعرۍ او نور لیک په شکل کې لوی پنګه پرېښودې ده هغوی ته پیرزونې وړاندې کولو په توګه رابللی شوې غونډې ته بله وینا کې د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې موږ په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ژبه پښتو غواړو، ولې د پاکستان په آئین کې د بدلون وروسته هم صوبې ته اختیار نشته.
کاری داسې چې هغه کم اختیارات یا صوبائی خود مختاری چې کبا چې تم گوایو آغا مونږ ته آغا شانتی حاصل نشو چې کم دا پارا مونږ جدوجہد کرو، لہذا دې دا پارا با مشترکہ طور باندې مزید جدوجہد کو چې مونږ دا خپل اختیار په خپل لاس کې واخلو.
ادبی غونډه کې یو شمیر شاعرانو ادیبانو ویناګانې وکړې چې پکې د سیدو شریف نه راغلی شمس الاقبال شمس خپل مقاله کې د سوات شاعران او ادیبان دا رنګا یاد کړل.
د پښتني ادب ګلشن خصم سور او خیرازه دی ګلور ډیر دی
کوم کوم بیانوم دته بزسب اوس د یو څو ګلونو هارو پویم بیزان په رحمان او قدردان د پښتو ژبې هم داسې ستا شاعر و محمد جان د پښتو ژبې پښتو ژبه شو کونډه پر اډه د رحیم شاه صاحب ډېر زه شو بیا خفه محرونش خان د پښتو ژبې سرخیل د پښتو ژبې و بابا عبدالغني صدیقی صاحب په ملوکو خوب جاران د پښتو ژبې څو ورځې وړاندې تللی د عزیز طالب ته ګوره ولسی شاعر مختلی غوبجان د پښتو ژبې هشم صاحب د پښتو ژبې خدمت له وده ورکړه هرو روزي روان دي اتلان د پښتو ژبې
د سوات او پښتنو اتلانو په یاد کې رابللی شوې د غونډه کې ګډون کوونکي د ملکن شاعر او ادیب اقبال شاګر په دا اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ ته دغه شانته راټولېدل پکار دي مونږ ته دغه شانته مکالمه پکار ده مونږ ته دغه شانته د خپلو ستونزو د خپلو مسلو خبرې کول پکار دي په دې غونډه کې آفتاب خان ناسو سکندر خان ناسو نور هم د سیاسي ګوندونو مشران ناسو زمونږ د زړه خبرې هغوی ته ور ورسېدې او زما به خیال سره که دا خبرې مونږ داسې بار بار کوو ډېرې ډېرې کوو بیا کوو نو د دې خلکو زړونو ته به ورکوزي شي او که په اسمبلۍ کې وي او که په هره طریقه باندې زمونږ د دې مسلو هوارولو لپاره به کوشش وکړي
په دغه موقع د موسیقۍ تابعیا شو او راغلی میلمنو ته د سوات روایتي خوراکونه لکه شوملې سوکړک ساګ ورجلې ورکړی شوې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو غړو او په تعلیم او نصاب کارکونکو یو غونډه کړې او پکې ویلي پکار دي چې حکومت د هیواد په تعلیمي نصاب کې ضروري بدلون وکړي د غونډې ګډونوالو ویل پکار دي چې تعلیم یو ماشوم ته د انسانیت ښېګړې امن او محبت درس ورکړي دا نه چې د تعلیم په ټولنه کې د تفریق او نفرت خورولو سبب وګرځي تعلیمي نصاب د یوې ټولنې اصلاح کې څومره اهمیت لري په دې موضوع د فرخندا صدر رپورټ اورو
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یو خبري غونډه کې تعلیم د امن لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړې د غونډې ګډونوالو وویل په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت د ښودلو پر ځای تعصب ښودل کیږي د تېرې جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلي کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي هغه ته د سنی شیعه وی هندوانو او احمدیانو کې فرق خودل کیږي باید دغه لری شي او یو ماشوم ته انسانیت وخودل شي دا چې د پاکستان په نصاب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او خېګړې په اړه څه خودل کیږي په جواب کې د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ په خوانی مشر او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي
زمنګ په کتابونو کې لا په نصاب کې چې کوم طریقې کار سره مضمون لا خبره کیږي یرنه تاثر دا اخیستلی کیدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی کنه هغه د پاکستان شهري دی او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی هغه که دلته لکونو کال راسي آباد دی که نوی شهري هم دی هغه د پاکستان آئینی شهري خو وي خو خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کیږي او مطلب دا دی چې هغه خلک هغه ګڼ داسې کسان ته چې لکه هندونو هم واخلي هغه د پاکستان نه ورته ښکاري هغه خلک وایي چې هغه د انډیا دی لکه هغه د بھارت دی لکه هغه د بل ځای دی دا شانته که عیسائی وي هغه دوی ته جمعدار ښکاري او هغه خاطرو ورته ښکاري هغه نه ورته ښکاري او دې شانته ایتکس چې کوم دی ایتکس هم ایتکس په ځای باندې په ډېرو کالجونو په سکولونو کې اسلامیت پڑھاویږي چې دا خبره نه ده ځکه چې ته به بل طرف ته یو طرف ته بیا هغه بیا څو ورځو کې بیا په هغه باندې په الزام لګیا چې دغه بې حرمتي وشوه زموږ هغه والله دا وشو خو دا خبرې چې ټولې دي که نه دا د هغه وړ دي مطلب فکر وړ دي
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم وویل باید ماشوم ته دا وښودل شي چې انسانیت څه شی دی او د یو بل انسان او ټولنې سره به څنګه ښېګړه کوي د تعلیمي او ولسي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکړل کیږي او ډېر لږ هغه ته د امن ښېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي
نورو قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شي چې مختلف دی هغه دښمن او دښمن په شکل کې تکتل د دې ښه خیال چې کله ماشومانو کې دا راشي نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي نو شاید په ځان به یو وګڼي دا منطقي طور یو نقطه نظر دی دا په اسلامیاتو کې شته دا په دې ژبو یعنې اردو انګریزي او پښتو چې کوم مقام قومي ژبې دي هغه کتابونو کې شته او تر دې پورې د ساینس کې هم شامل کړی شي د مذهب په حواله مختلف فرقې دي نو یو کیس فرقې نمائندگی شوې ده سنی دیوبندی فدی زکولو د پالیسۍ او زکولو اندازم غیر جمهوری عمده او دې سره سره غیر انساني عمده.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپږ کال وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولی په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی او د یو انسان سره ښېګړه تر ټولو غوره کار دی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډ څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
په دې ریپورت کې به په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د بدامنۍ پر مهال د سکولونو او هسپتالونو ته رسیدلی زیان په اړه واورئ. کارپوهان وایي د جنگ لپاره په نړیواله کچه اصول او قوانین ټاکل شوي خو د دې باوجود د جنگ پر مهال په پختونخوا او فاټا کې تعلیمي ادارو او هسپتالونو ته نقصان رسیدلی دی. څېړونکي وایي چې یوې خوا ته پوز د اوسېدو لپاره د دغو ودانیو استعمال کوي نو بلې خوا ته یې وسلوال پنخه کوي. تفصیل د ملیحه امیرزاده ناورو.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامنه حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسیدلی دی بلکې د وسلوالو او پوست ترمنځ د نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د کامی جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلی دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او د هغې کې د دهشتګردو یا د فوجیانو په منځ کې سنختي دي یا شوي دي په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین دغو دي هغه سکولونه دي او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دي هسپتالونه دي. په سوات کې اولنی ګزار چې دی نو هغه په سکولونو باندې شوی دی او دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا وه چې چونکې دا فوجیان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي دي موږ ته دلته مورچې جوړې نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو او اوس هم هغو د تعلیم خلاف په سوولو باندې د 2010 سیلاب او دهشتګردۍ کې تقریبا 400 نه پاسه سکولونه ټارګټ شو نو اوس تر دې دمه پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوي دي 95% خو لکه دې سره د تعلیم هغه سرګرمیانې او هغه ډېر زیات متاثره شوي.
د جګړې له امله په قبایلي سیمه کې تعلیم او د صحت سهولتونو ته د رسیدلي نقصان په اړه په قبایلي سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام داوړ وایي
قبایلی علاقہ کې تراګر هغه په پیلا واسي یو میټر ګیټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وي او یو میټر نتی سنتر وو او جواز به ادا پېښ کولو چې د ګرل سکولونو د زمونږ د کنتر خلاف دی او د پجینا کې راځي او د میټر نتی سنتر چې کمال ته زنانا د پر جوړ شوی دی ته دلته د قبایلی زنانا راځي او دا دل چې به حای د جنې لويږي. قبایلی علاقہ کې 1300 نزیات سکولونه د عمران کړل ټول قبایلی علاقہ کې مخکې 2009-2010 دا ریپورت دی چې 15 او 2 میٹرنیٹی سینٹر یا ہسپتالوں میں دئی کے اڑان کری ہوئی پہلا منگ ہے تراگر طرف نہ زمنگ تعلیم اور زمنگ سے ہاتھ دیر جات متاثر ہو جیسے کم فوج راغ لو تین زیادہ تر سکولوں اور ہسپتالوں کے اخل پڑا ہوا چولو مجھے بڑے اڑخ کا تو اوپر میں زمنگ دے صحت اور تعلیم دیر جات نقصان شوی دی.
احمد شاہ زیاتوی چې له بدمرغه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
دا کومه جګړه چې د دهشتګردۍ په ټول وطن کې زموږ روانه ده په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه د خلکو جوړه کړې نو اسلام خدا وایي چې را تاسو په دې جګړو کې زنانه او مشرانو ته ماشومانو ته بسنه وایي او ایون چې کم ولاړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونه ته د نقصان د مخنیوي پترس کې په کمی او یا نړیواله کچه څه قوانین موجود دي که څنګه په پېښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او د عوامي ورکرز پارټي صوبائی صدر شهابالدین خټک وایي
دنیا کې د جنگ هم سخت قوانین او د جیل وا کنونشن سیستم او چې کوم انټرنیشنل لا د هغه لاندې کار دي دوی کې بیا د بعضې شوینو ممانعت د کوم بیا دا چې په اعلان شوي جنگ کې چې د فریقو دوه معلومو فریقو ترمنځ وي په هغې کې سویل یا نبادۍ چې کومې دي دا مسلو سلی کې وی چې کوم فریق هم دغه ودي نو هغه به دغه یو سیستم ته د جنګي جرم مرتکب داسې هسپتال چې د هغه مسلو سلی کې د ایمبولنس چې د هغه مسلو سباک چې د سکول کالج باندې بمباری نشي کېدای. نو دغه خپل داري اصول چې دي هغه بالکل معلوم دي او زمونږ په سیمه کې خو یو څه دا جنګ انډیفاینډ غوندې ده.
کارپوهان وایي چې د جګړې په وخت ټاکل شوي اصول واضح دي، خو د دې ترڅنګ د ملګري ملتونه او نړیوالې ادارې خپل کردار لوبوي چې د سولې د کوشش ترڅنګ د څارنه وکړي چې آیا د جنګي قوانینو خلاف ورزي خو نه کیږي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمونږه همکارې ملیحه امیرزاده دغه ریپورت وړاندې کوو. د روانې غړې نیمه تر رسیدلې په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. د انیسا اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندوز کې د بیپلو ډاکټرانو پر یو هسپتال د هوایي بریدونو د بشپړه پلټنو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي دي دا بریدونه چې پکې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي د جنګي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې پخواني مشر سعد علي خان په یو چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې سعد علي خان د بکاخیلو نه د بنو په لور روانو چې ګاډۍ د سړک غاړې چاودنې ښکار شوی دی. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومه وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایا پرون مشال ریډیو ته وویل چې تېر ماښام وسلوالو د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه، هغه ووژل. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې څلور وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پېښور کې چارواکي وایي د پېښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په یوه ماشوم کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوی دی. په پېښور کې د پولیو د مخنیوي اداره وایي چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دینوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمېره 15 ته ورسېده. روس ویلی دی چې په شام کې به خپل هوایي حملې نور هم زیاتې کړي. د هواد مخکې ویلی و چې د ستمبر د 13 نیټې راهیسې هوایي ځواکونو په شام کې څه باندې 14 وطني کړي او ترهګرو ځواک یې زیات کمزوري کړی دی. او د عراق د بغداد په شامیشتو سیمه کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته لاغې ووژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. داعش ډلې د دغو بریدونو ذمهواري منلې.
د مشال ریډیو خبرونه کې مو د انیس اجمل نه د دې غړې د خبرونو لنډیز اورید. اوس په موکلې چې د پاکستان کورنی اخبارونو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمونږ خبريال ریاض مساخیل د زنو اخبارونو د مهمو اداریو غټ کې راغون کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او هند ترمنځ پر روان کړ کې چې دغه لړکی د مرګري ملتونو غونډې ته د پاکستانی وزیر اعظم او هندي خارجه وزیر په خطاب لیکلي. د سلسله کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د مذاکراتي عمل بحالولو او سیمه کې د امن په خاطر هندستان ته سلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه، خو هندستان په یو خبره ټینګار کوي چې یوازې په ترهګرۍ به خبرې کیږي او دا خبره موږ د دین وړاندې هم سوسو زله اوریدلې ده. اداریه وایي چې ملک هم نه غواړي چې ترهګري دې جاری وي او دې سلسله کې پاکستان له خپلې خوا ډېرې قربانۍ هم ورکړي دي، خو دا مسله دومره په سمدستي توګه نه ختمیږي. البته د نواز شریف په نورو نقطو عمل درآمد سره ممکن ده چې په دې کې کمی راشي، خو هندستان داسې نه غواړي، بلکې د دې خیالو چې په پاکستان د تورنو لګولو سره به دوی د هند خلاف ملګري ملتونو کې ثبوتونه وړاندې نه کړي او پاکستان د مخکې نه دغه ثبوتونه نړیوال ورورولۍ او ملګري ملتونو ستر سکتر ته وړاندې کړي دي. اداري اخیره کې لیکي چې هندستان کې پخپله هم حالات ډیر ښه نه دي، بلکې د جنرال اسمبلی د غونډې په مهال هم سیکانو، ګجراتیانو او کشمیریانو د نریندر مودی په ضد احتجاج وکړ او په ملک کې دننه هم وخت په وخت د په ضد مظاهرې کیږي. نو آیا د دې هر څه په شا پاکستان لاس لري؟ که هندستان غواړي چې منطقه کې امن وي، نو د دې لپاره به دوی له د مذاکراتو میز ته راتلل وي او دې سلسله کې باید چې ملګري ملتونه او نړیوال ورورولي هم خپل کردار ترسره کړي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپله اداریه د پی ای انتظامیه او پایلټانو ترمنځ په جاري کړکیچ لیکلې ده. اداریه وایي چې د 13 سورزو د هړتال له وجې کامی ادارې پی ای ته د 40 کروڑ روپو نقصان رسیدلی دی، ځکه چې 20 الوتونه منسوخ کړې شوې دي او ځینې د ځنډښکار دي. اداریه وایي چې د کامی ادارې پی ای او انتظامیه ترمنځ د 13 ورځې مسله چلی ده، خو دا به د مذاکراتو د لار هواره شوه. البته دا ځل خبره ډېره روانه شوې او پایلټانو په هړتال لاس پورې کړی چې ورسره یو طرف ته کامی خزانې ته زیان رسېدلی، نو بل طرف ته مسافر هم د مشکلاتو سره مخ دي. اداري اخره کې لیکي چې پی ای ای د مخکې نه په خساره کې روانه وه او د هړتال سره د دې خساره نوره هم زیاته شوه، او که دا سلسله جاری وي نو پی ای ای ته به د نورو فضایي کپنو مقابله کول ګران شي. بلکې ځینې خلک خو دا اندېښنه هم لري چې د خسارې په نوم د پی ای ای خرڅولو دپاره لار هوارولی شي. خو بیا هم که هر څه وي، حکومت لا د دې مسلې زر تر زره حل راوستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو د مخنیوي لپاره د امریکا لخوا د جنگیالو په تربیت لیکنه خبره کړې ده. بلخوا ډان ورځپاڼې په خلیجی ریاستونو کې مزدورانو ته د ورپېښو مشکلاتو په اړه رپورټونه جاری کړي دي. شاهین بنیرې مهم ټکي وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې امریکا په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد د جنگیالو په تربیت او هغوی ته په جنگي سامانونو ورکولو په بلیونونو ډالر خرڅ کړل. خو کله چې هم دغه جنگیالو ته اړتیا پېښه شوې ده نو هغوی د ترهګرو ډلو د مخنیوي پر ځای غرونو ته ختلي دي. مجله وړاندې لیکي دغه په بلیونونو پنګې باید د ډیپلوماسۍ، دغه هیوادونو د بیا جوړولو او د هغوی د اقتصاد ښه کولو لپاره په کار راغلي وي. په موجوده وخت کې امریکا په خپل دفاع د نړۍ د 15 لویو پوځونو نه ډېرې مالی پنګې خرڅ کوي، او اوس وخت راغلی دی چې پوځ ته د پنګو ورکولو او بهر ملکی جنگیالو د تربیت پر ځای د تعلیم او روغتیا په چارو او د انفراستراکچر په جوړولو سرمایه کاری وشي. بلخوا له پاکستان خبریدونکې ډان ورځپاڼې په یو اداریه کې لیکلي دي چې دا وخت په خلیجی ریاستونو کې د جنوبي ایشیا سره تړاو لرونکي په ملیونونو کارګران مهنت مزدوري کوي. د ورځپاڼې په وینا په ډېرو موقعو د دې مزدورانو حقونه د خپو لاندې کیږي او دوی د ځان سره د ظلم ذاتي پر ضد اواز هم نشي اوچتولی. خو د راپورونو تر مخه اوس د متحده عرب اماراتو حکومت د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره ځینې پریکړې کړې دي، او که چېرې دغه پریکړې عملي شي نو د بهر ملکي کارګرانو ژوند ورسره ښه کېدای شي. په دې بدلونونو کې د نوکرۍ شرایط ښه کول او د مزدور او کفیل ترمنځ د لوازنامې نه د وتلو لار شامله ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې د متحده عرب اماراتو د چارواکو لخوا تجویز شوي بدلونونو سره به یو مزدور کولی شي چې که خپل کفیل خوښ نه وي نو د هغه سره کار پرېښودی شي. ورځپاڼې هیله ښودلې ده چې نور خلیجي ریاستونه به هم د متحده عرب اماراتو په رنګ اصلاحات وکړي او دغه شان مزدورانو ته به خپل حقونه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس وایي نه یوازې دا چې په شام کې به خپلې هوایي حملې جاری ساتي، بلکې نورې به یې هم زیاتې کړي. ماسکو وایي په شام کې یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګڼ مرکزونه ویشتلي دي. خو بلخوا د شام د انساني حقونو د څارویو اداره وایي په تېرو څلورو ورځو کې په دغه هیواد کې د روس په هوایي بریدونو کې د اتو ماشومانو او اتو ښځو په شمول لږ تر لږه 9 عام خلک وژل شوي دي. په دې هکله د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګي یو ریپورت د سالی محمد سالی ناورو.
روسیا وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلې و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 6 الوتنې کړي او د ترورستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال اندری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیا به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي. د کارتاپولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف ویشتلې دي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال دا خبرې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وکړې. زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنگیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې یوه په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرې ایښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال دغه روسي چارواکي وویل روسیې د خپلو هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی و او سپارښتنه ورته کړې وه چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته د خپلې جګړې ودروي. امریکا د هغه ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکوف پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر شلو زیاتې هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې داعش 9 اهداف یې وشتلې دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د 8 کوچنیانو او 8 ښځو په ګډون لږ تر لږه 9 ملکیان وژل سوي دي.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار جو ہے یو اونڈے ہوتا ہوا ہے یا یو اڑو کے شان گھر ہو یا یو گٹ پائل ہو داغی پسر باندھے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرام ہو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تو دا گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
ڈان ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت د نړیوالو غیر سرکاري ادارو یا این جی او ګانو د دایره کار لپاره په یوه داسې نوې پالیسۍ کار کوي چې په نتیجه کې به یې جګړه ځپلې او د امنیتي حالاتو له وجې بې کوره کړل شوي خلکو یعنی آی ډی پی سره د نړیوالو مرستو نړیوالو ادارو مرستې لا هم ګران شي. د دې لیک مهمې برخې د فرخنده اسد نورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د یوې نوې پالیسۍ تر مخه به دوی په دغه هیواد کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې رجسټر کوي. هغه وایي دا یو ګران کار دی خو دوی یې پر دې هم کوي چې باید دا معلومه وي کومه اداره چیرته او څنګه کار کوي. د دغه نوې پالیسۍ له مخې به حکومت دا څارنه هم کوي چې یوه اداره تر څومره حده او څنګه د ولس د ښېګڼې کار ترسره کوي. را نږدې موده کې په سیف دی چلډرن نړیوالې ادارې د ځینو وجوهاتو له امله بندیزونه ولګېدل. د دغه وروسته حکومت وویل دوی دغه فیصله د امنیتي وجوهاتو له امله کړې ده. حکومت وایي باید نړیوالې ادارې د پاکستان پر خاوره داسې کار ونه کړي چې د هیواد امنیت ته څه خطر وړاندې کړي. د پیسو په غیر قانوني توګه د یو ځای نه بل ځای ته په لیږلو، د وسلو په سمګلینګ او یا د داسې ډلو سره رابطې ونه لري چې د حکومت له خوا غیر قانوني ګرځول شوي وي او یا هم تراګرو پیخو کې ککړی وي. حکومت دا هم وایي کچېرې په یوې غیر سرکاري ادارې په تیر وخت کې داسې ستور لګېدلی وي نو باید د دغې سپیناوی وشي او د جزا سره مخامخ شي. په نوې پالیسۍ کې دا هم ویل شوي دي چې باید یوه اداره د خپل ښودل شوي ځای نه بغیر په نورو هغو ځایونو کې کار ونه کړي چېرته چې امنیتي مسلې وي او یا د حکومت لخوا حساسه ګرځول شوي وي. ډان لیکي دلته مسله دا ده چې اکثره نړیوالې ادارې غواړي د هغو خلکو سره مرستې وکړي چې د جګړو له وجې متاثره شوی وي، د صحت او خوراک مسلې لري، خپل کلی کورونه یې پرېښودي وي. نو که چېرته حکومت د دوی په کار ځینې بندیزونه ولګوي نو بیا به دغه ادارې د داسې جګړه ځپلو خلکو مرستې څنګه کوي چې په خپله حکومت هم په خدای سپارلي او یا یې په ډاګه پرېښودي دي. بلخوا داسې ادارې نه یوازې جګړه ځپلو خلکو ته مرستې رسوي بلکې دوی د دغه خلکو او د نړۍ ترمنځ د پل حیثیت لري. دوی د خلکو د مسلو نه نړۍ خبروي او پر ځای د دې چې د دغه نړیوالو ادارو د کارکوونکو امنیت خوندي کړي حکومت په دوی لا نور بندیزونه ولګول. ډان لیکي باید حکومت دغه پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او له سره یې جوړه کړي ځکه چې په سپاټکو کې دغه د جګړه ځپلو کورنیو ښځو او ماشومانو سره زیاتی دی چې خپل هم مرستانه کوي او د نړۍ دروازې هم پرې تړي.
مدرسې په وسنی اثر کې د مشال راډیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت
بحث کوي
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی رسی خداسي پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د جبري مشقت په اړه یو مقاله خپره کړې لکه پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چیرته چې جبري مشقت کیږي. د ورځپاڼې په خبره کې څه هم د دغې مسلې د مخنیوي لپاره قانون موجود دی خو په سمه توګه عملي شوی نه دی چې په دې برخه کې د حکومت د ناکامۍ څرګندونه کوي. د مقالې مهم ټکی د ملیحه مرزاده ناورو
ایکسپریس ٹریبیون رسپانډ لیکي په پاکستان کې په مارچ 1992 کال کې د جبري مشقت خلاف یو قانون مخې ته راغلو چې تر مخه هر هغه کس چې په جبر یې د قرض ادا کولو لپاره د چا مزدوري کوله د پور پوره کولو لازمه واره خلاص کړل شو. د قانون له مخې د هغو کسانو لپاره سزاګانې وټاکل شوې چې پر چا جبري مشقت کوي. له دې سره ضلع مجسټریټانو ته اختیار ترلاسه شو چې د قانون عملي کولو لپاره ګامونه پورته او د دې پلټنې وکړي چې آیا په سیمه کې څوک جبري مشقت خو نه کوي. که چېرې داسې کسان وینو د هغوی د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي. له قانون له مخې په هره ضلع کې د څار د کمیټې جوړېدل هم وټاکل شو. ورځپاڼه لیکي په تېرو شلو کلونو کې حکومت د جبري مشقت د خاتمې په لړ کې په خپلو ذمهوارو او د کارګرو نړیوال سازمان له کنوینشن سره په کړو ژمنو ځان تېر کړی دی. د ورځپاڼې په خبره پاکستان په دې لړ کې یا خو یوازې رسمي وعده کوي او یا پریزان غلې پاتې کړي. په 1989 کال کې د جبري مشقت خلاف د نړیوالې ادارې په رپورټ کې د پاکستان په حق له وویل شو چې مهمه مسله د حکومت د ژمنتیا کمی ده. تیر کال د نړیوالې غلامۍ شمیرو د رپورټ له اندازې سره سم په پاکستان کې د 3 کروڑ آبادۍ د 1% نه زیات خلک غلامان دي. هم په دغه رپورټ کې په پاکستان کې د جبري مشقت مسله هم په ګوته شوه چې له وینا سره سم یې سند او پنجاب کې تر ټولو زیات کیسونه موجود دي. د گرین رورل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم یوه اداره چې جبري مشقت کوونکو کسانو د رخلاصولو لپاره هلې ځلې کوي یو چارواکي ډاکټر غلام حیدر وای چې په پاکستان کې د 1.5 لک زیات کسان جبري مشقت کوي. ورځپاڼه لیکي حکومت د دې رسمي شمېر نه لري او نه هم د دغه مسلې د مخنیوي لپاره کوم پلان موجود دی. ورځپاڼه لیکي چې بل خواته یو څه کوششونه شوي دي. په دې وروستو کې په پنجاب کې حکومت د بټیارانو ماشومان په سکولونو کې د داخلولو یو کمپین شروع کړي. بلخوا د ماشومانو د تحفظ په مقصد د روان کال مای کې په یوه غونډه کې د پارلمان غړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنې غړو او پولیسو د جبري مشقت مخنیوي په قانون کې د بدلون تجویزونه وړاندې کړل. ورځپاڼه لیکي که حکومت په رښتیا د جبري مشقت مخنیوي کول غواړي نو پکار ده چې موجود قانون عملي کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان سوال به شک چوپ
ډیره سخت
راغلی تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ په درنه
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د افغانستان په خوست کې یو شمیر د انټرنیټ استعمالونکي وایي چې په دې ولایت کې د مخابراتو کمپنیو انټرنیټي خدمتونه یا سرویس ډیر کمزورې دي او له همدې وجې دوی د موبایل او کمپیوټر د لارې د انټرنیټ د استعمال پر مهال د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې حقله تفصیل د نجیب الله لوخیل رپورټ کې اورو.
که څه هم اوس مهال د موبایل ټلیفون لارې د انټرنیټ کارونه زیاته شوې او په ځانګړې ډول ځوان کهول تر ډېره ټولنیزه میډیا لکه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او د انټرنیټ څخه په سوداګریزو، رسمي او دفتري چارو کې د اړیکو د یوې نوې اړینې او آسانه وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي. خو په خوست کې انټرنیټ کاروونکي انټرنیټي خدمتونه ډېر کمزوري ګڼي. په خوست کې انټرنیټ کاروونکي وایي مخابراتي شبکې یوازې د خلکو څخه د ښه انټرنیټي خدمتونو په نوم پیسې ټولوي.
د خوست ولایت اوسیدونکي زه په خپله په موبایل کې او د کمپیوټر د لارې د افغان بسیم انټرنیټ کاروم. خو افغان بی سیم انټرنیټ په هغه ډول چې دوی کوم خدمتونه وړاندې کوي یا اعلانات ورکوي په هغه ډول دوی خدمات نشي ورکولی. په خاصه توګه په لرو پلتوي ولسوالیو کې یوازې د موبایل د لارې په کم اندازه سره انټرنیټ لري، خو په مرکز کې په خپله د سوپر وای فای په نوم باندې انټرنیټ دی چې هغه ډیر محدود او په کمو سیمو کې فعالیت لري.
د دوو نورو مخابراتو شبکو کارونکي هم د انټرنیټ په کارونه کې ورته ستونزې یادوي.
نوم یې الیاس دی، زه د سلام نیټ استعمالوم. دوی کوم اعلانات چې دوی ورکوي، 3G سیستم هغه هیڅ نشته، خلکو څخه پیسې مصرفیږي او دوی خپل خدمات په ښه ډول نه ترسره کوي.
نوم میرا ملا کایل دی، زه په خپله د اتصالات په سیمکار کې انټرنیټ کاروم، خو اتصالات انټرنیټ نت بهي کمزوري ده، موږ سمه استفاده نشو ترې کولای.
بل لوري ته په خوست کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د ریاست چارواکي هم په خوست کې د موبایل لارې د انټرنیټ کمزوري بهیر مني. د یادې ادارې مشر ګلابي شاوای چې خوست ته د با کیفیت ارزان او دوامدار انټرنیټ لپاره د فایبر نوري او زینو نورو شبکو په غزونه بوختي.
د خوست خلک اک په جنیب دي، زموږ سره دلته شپږ مخابراتي شرکتونه چې هغه انټرنیټ خدمات وړاندې کوي، او بل په ډېر تاسف لاس فیصد تر 15% په هم د خلکو مشکلات هم حل کړي. ټول دستګاوې دلته نصب شوي دي، امکان موجود دی د فایبر نوري پوره خریدنې سره. 3G سلام شرکت فعال او هم MTN سره موږ په دې ارتباط غلرو، امکان لري هغه هم نور خپل ظرفیت لوړ کړي.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال افغان بی سیم، MTN اتصالات، روشن، افغان تلیکام، سلام او نور تلیفوني شبکې او یو شمېر انټرنیټي کمپنۍ خدمتونه وړاندې کوي، خو په ټوله کې د خدمتونو ټیټ کیفیت، لوړې بیې او د ټولو سیمو نه مخابراتي پوښښ هغه ستونزې دي چې خلک ورڅخه شکایت لري.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د نجیب الله الوخیل ریپورت واورېده. د بلوچستان په دوو سیمو کوټه او بوري کې په لسګونو ځوانانو پیغلوته په یوه منصوبه کې د چغکې وهل ورخول شوې دي. سیاد چې یوه نادولتي اداره ده خواوشا سلور میاشتې په یادو سیمو کې ځوانانو پیغلو ته د چغکې ورخودل شروع کړي وو او لږ تر لږه اویا الکانو جنکو په دې موده کې د چغکې وهل زده کړل. په کوټه کې زموږ همکار خدای نور ناصر د دغه ادارې د مشر رازق فهیم سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم، او د دغې نه وروسته د اتن سندره د همایون خان په غږ کې اورېدل مه هېروئ.
یار ما خو د یو وخت نیپال ته تللو، نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغکه یو بنیادی سروز دی. اولته ما وکتلی چې خلک د چغکې نه صرف جوړیږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخی هم، تر ډیر د دنیا ټورستان راځي، او د دوی په میوزیک کې د چغکې یو ډیر بنیادی رول دا آهنګ د چغکې. چونکې موږ په دغه بوري کې اوسېدلی وو، لا وخت زخم په دا لا شعور کې پروت و، نو ما وایي چې په دې کې خدا توان موجود دی چې دا ته پر مخ ویولای شي. او لومړی سر بیا دا هنر راغس یو شي ته منصوبه څنګه جوړول جوړېدای شي، او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای شي، او هغه ته بیا یو پرت د یو منصوبې په ترتیب باندې هغه څرنګه کار سره نیولی شي. نو بس وملیک د کانسپټ نوټ او دا سلسله مولیک به مخلوبه ته ولېږ.
ما عملی مو بیا کله فایل کړ، او اوس څومره وخت وسو، څومره په دې کې زده کوونکي مو جوړ تو وای، یا هغه چې کد نیو ځوانان چې هغه چې راکا ستکړه څومره فارغ سکول دي.
موږ خو لوی لوی ستونزې دا ونه سي، مطلب کم خلک بوسي د چغه کزده و هغه استادان، هغه خوانده نه و، تعلیم یافته نه و،
صحیح خبره.
او د کم خلکو سره د دې دلچسپي ولا کیا و دې ته تشویق ولو، هغه بیا زیاتره تعلیم یافته ولو، او یونیورسيټي او کالجونه او لایسې دا وي،
مطلب بیا مواقع نه وي،
هغه ته مواقع نه ولې. نو لوی لوی ستونزې دا ولا سي، مطلب یو داسې سړی سي هغه په خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې دا چغه کزده کړي ده، څنګه کولای شي سي دغه هنر و نور خلق ته منتقل کړي. نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کړو، او له هر سړي سره، له هر استاد سره، لکه څنګه چې هغه زموږ روایتي په دې سیمه کې د استادیو د شاګردۍ ترتیب پاتې شوی دی، نو له یو استاد سره مو ځوانان کښېنو، چلور میاشتو دفن او په دې چلور میاشتو کې تقریبا هر ورځ درې غنټه چلور غنټه د استادانو له دوی سره دا تمرین کول او بیا خو چونکه هغه استادان د هنر په لحاظ ډیر لوړ وو خو دغه هنر د پوهې په لحاظ باندې دونی نه وس مطلب بل تور شي
بیا خاص کار هغه طریقې کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تھیوری څه ده کنه د دې پوره یو د میوزیک خپل تھیوری ده او خپل ترتیب دی نو بیا موږ د میوزیک تھیوریست راوس هغه بیا دغه استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پوره دوه ورکشاپ وسو چې په هغه کې دوی ته د تھیوری ورو شوله چې د میوزیک الف با څه دي او څرنګه کېږي د دې سیمې تخصیص څه دی ځانګړتیاوې څه دي او دغه میوزیک څه دی بیا په دې کې د خون خبره دا ولا چې د بلوس پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره وپېژندل او دې ته متوجه شو چې یو دی مشترک شی دی کنه کني هر سړی په خپل خپل سیمه کې سره بند او دا ولې چې دا زموږ شی دی نو دا وخت تقریبا اویا کسه چې په هغوی کې دولس نجونه هم شامل دي تعلیم یافته هغه تر دې ترتیب
بد له بده مرغه په دولسو کې وه هم پښتنه نجلۍ نه وه
دا هم بدبختي ده که خو بهرحال اوس موږ ته داسې پښتنو نجونو هم اپروچ کړی دی چې هغه دا یای چې موږ غواړو چې دا زده کړو او موږ ته ترتیب جوړ کړي نو انشاءالله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدله خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدلی دا به په مخ هم روان دي
دغه نن چې تاسو دغه اخرنۍ غونډه وکړه او د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په هغه کې خورا ډېرې چغه کې تاسو راوړې وې دا چغه کې مونږ کې مخه پیدا کړې
دغه هم ډېره لویه ستونزه وله موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله هغه وخت کې پېښه دا وله چې زه لاړلم پېښور له هلته یو استاد وي د رباب هغه ته موږ ولې ایسته به چغه کرا جوړه کړي نو هغه دوی چغه کې د نمونې په توګه را جوړې کړې خو هغه کې چې دا کم سټرینګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو له مړو سره استاد دی چې اتیا کلن هغه یې جوړولی شي خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته مخته شوله خو بهرحال بیا مو هم مطلب خلک چې په دې کې دلچسپي لرله لس چغې کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بله ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی وو چې په سیمو کې موجود دي چغې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته خو موږ دا تهیا وکړه چې موږ بله دا کلو دا شیان راټولو ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شوله باید چې موږ نوی شی راوړو نو بیا مو نوي تقریبا اویا د خطر اتیا پورې چغې کې جوړې کړې او دا اوس د زده کوونکو د هغې د توفیق په شکل کې ورم کې چې هغه خپل ریاضت پر جاری وساتي
مشال ریڈیو دا
جادو کر دے اللہ دے خیر کی جانان میں زلفرا خور کرے جادو کر دے اللہ دے خیر کی پتور زلفوں کی دم نے یہ اثر دے جادو کر دے اللہ دے خیر کی جادو